خوش براتون آرزو دارم.
بله فرشته جان، نگاه تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوره چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې افغان دولت او طالبانو مرکچیانو پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله رامخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یوې احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو تېره شپه د موټر بم برید وشو. د هلمند والي ویان عمر ځواک د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټپړنیو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازده موټر بم دی په هغه سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه یې نه لرله ازادي راډیو ته وویل د 14-15 تنه وژلي دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدره موادو د 5 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانې ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوې میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. دا سیالۍ تیره پنجشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو طرفه او قلاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړیو دوو اونیو په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کیدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کیږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوه میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي وشتري. دا خبره د عراق د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپل خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړه ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلی له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. دغه توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي او دوه نه دي منفجر شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوی امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت د متوفا امیر مېرنۍ ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. دا سرکل د کیږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولیعهد لا نه دی ټاکل شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل افغان پلاوی سره شوې ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو دا فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې ساده کنه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د جمهوري ریاست یو سرچینه د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د ګوښه کې دوه خبر ورکوي. یو له دغو ګوښه شوو سلاکارانو د جمهوري ریاست په ګډون د وزارتونو لپاره هم ډیر سلاکاران ګمارل شوي. خو آیا کار څومره موثر و؟
متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو دغه مشاورینو دومره موثریت هم نه و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباغ د لانجمنې پر سر جګړې دوام لري او داسې ویره پیدا رامنځته کړې چې د جګړې لمن ښایي پراخه شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړي هغه خرڅيږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې وندل دي. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کم پیسې په ولګه او ډېری پیسې لاس راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې او له بلې خبرونه سره د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای اندرته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وو بجو خبرونه کوو. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د پلاوی یو غړي د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس سترګندوی چې عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شغلی عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هر کله کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي خو یو شمېر سیاسي کتون کې د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دا دغه چې سفر کړي د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړي پالیسی لري فارن پالیسی او یعنی بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړی
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را پدې خو د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وی هیله مند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخ ته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیل زاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و امرود چې اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مندې پاکستان به ان طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تیره ورځ په لنډو څرګندونو کې په لنډه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له اسلام آباد کابل ته له ډاکټر الله سرزي هغه وویل هیله مندې چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په سم لور ته سیخې کړي او دغه راز هغه هیله وښوده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رغونکی رول ولوبوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې څومره افغان چارواکي ډاډه دي چې دا ځل به پاکستان خپل ژمنې عملي کړي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پر تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکراتو کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه تنه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې لیدل شوي نو د دې کامیابي ستونزمنه ده چې اوس څه چوکاټ کې یا دې فکر وکړي چې دا به کامیابه وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې کې څنګه همکاري وکړي.
خاغن عبدالله ویل چې کابل ته له ډک لاس سره ځي که هم د افغانستان ډیر جګپولي چارواکي پاکستان ته تللي وو د سفر نه وروسته هم دغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوي چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی داسې ویل کیږي؟
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې په خام داسې وادي شوې او افغان چارواکي به د پاکستان راستنېدل دي بم ډول چې ډک لاس راغلي او به تغیر دا چې خطر اوسه پرداشت نه دی لري. نو بیا هم دا د ټول دې په تړاو لري چې په عمل کې څه کیږي خو یو بعد یاد ونه باسو چې زلمی خلیزاد هم دوه تر څه درې یوان ته په طالبانو باندې ځینې ښکارون راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. او ځینې په دا ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې یو نه افغانان ته په ویزا د کیسه کر کوم. ډاکټر صاحب عبدالله ډېر په دا باندې لاس راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان رسول کې پاکستان ته عملي اقدامات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن دی ازادی په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع چې په تیر بیا په قطر کې چې اوس د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او خپل نظر او هم دراز پوښتنه مطرح کولای شئ. له دندې یو شمېر لري شوی سلاکاران د ولسمشر د ولسمشرۍ سلاکاران وای په دریو کلونو کې هم له ولسمشر سره نه دی کتلی. یو شمېر د غوښه شو سلاکارانو ازادي راډیو ته ویل یوازې له ټولنیزو رسنیو اوریدلی چې دوی له دندې لري شوی، خو جمهوری ریاست یې وسرچینه بیا وایي چې دا ول سلاکاران دی او په دې خاطر له دندې لري شوی چې کارونه ماسر نه وو. تفصیل دې ناجسه په رپورت کې.
وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د ګوښه کېدو خبر ورکړل شو، یو شمېر لرې شوي سلاکاران وایي څو ځلې اعتراض کړی و چې ولسمشر باید ورسره وګوري او مشورې واخلي، خو وخت ورته نه دی ورکړل شوی. په ولسي چارو کې د ولسمشر تازه ګوښه شوی سلاکار محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې ولسمشر سره نه دي کتلي.
خبر ما د مطبوعاتو څخه اورېدلی، مشر هیڅ نه و تماس نیول شوی، هیڅ وخت مشاور د خبرو خبر نه دی ولې ما خپل برج جمهور په یو کال کې ملي دي چې موضوعات خبره سره کې داسې کوم عمومي غونډې کې چې د تاثیر باندې افتاقي او قرآن شریف خاطر کې داسې دي، مګر پر سیاسی مسایلو پر د ورځې په مسایلو باندې زموږ سره هیڅ وخت نه دی ولې.
خو د ولسمشرۍ معنی یو سرچینل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې د ولسمشر ول سلاکاران له دندو ګوښه شوي دي. دغه سرچینه وایي د ولسمشر دغه سلاکاران ځکه لرې شوي چې کارونه یې ګټور نه وو. سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تازه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی جیکپوړی سلاکار سید حامد ګیلانی، د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر قطب الدین هلال، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په چارو کې سلاکار وزیر احمد مشاهد، د خلکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر محمد ایوب رفیقی، د طبی منابعو په چارو کې سلاکار وزیر شیر محمد جامیزاده، او د پرختیا او سیړنو په برخه کې سلاکار وزیر شاه محمد سرګن له دندو ګوښه شوی دی. همدارنګ د لوړ زده کړو په چارو کې سلاکار وزیر نجیب الله خواجه عمری، د محبسینو حقوقو ته د رسیدګۍ په چارو کې سلاکار وزیر خلیل الله زمری، د سیمې او سیاست په چارو کې سلاکار وزیر عبدالرحمن هوتکی، د ښځو په چارو کې ګلالی اسکزی، د ادارې په اصلاح کې سلاکار وزیر عزیز الله اریافر، په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر محمد عزیز بختیاری، د ډیموکراسۍ د ځواکمنتیا په چارو کې سلاکار وزیر لیلا احراری، په ټولنیزو چارو کې سلاکار وزیر همایون جریر، او د سیم په کچه په قومي چارو کې سلاکار وزیر بسم الله روحانی حکسان دي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري تازه له دندو لری شوي. په ټولنیزو چارو کې لری شوي سلاکار وزیر همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
دا یو ټیمی او سیاسي پریکړه ده، ځکه لری شوي سلاکاران ټول پیژندل شوي او وړ کسان دي، خو ځکه ګوخه کیږي چې دار پریکړه نه مني. دا پریکړه یوازې سیاسي بڼه لري.
د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود بیا وایي اکثره دغه مشاورین د مصلحتونو پر بنسټ غوره شوي وو.
ما په باندې خو په خو هم چې مقرر شوي وو، زه فکر کوم چې د سیاسي مصلحت پر مبنا باندې مقرر شوی وو، اما زما په اند باندې دغه مشاورین چې په ټول دومره وخت کې متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو دغه مشاورین دومره مؤثریت هم نه وو.
هڅه مو وکړه څو د افغان سلاکارانو د شمیر او د هغوی د معاشونو دقیق اندازه پیدا کړو، خو جمهوری ریاست او د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. تر دې وړاندې بیا د مالی وزارت پخوانی ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسمشر د هر سلاکار معاش 200,000 افغانۍ ده. سیاسي شنونکي بیا وایي اکثره سلاکاران د سیاسي جوړجاړي له امله ګمارل شوي چې کارونه یې ګټور نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز اوریدلای شي. وړاندې په یو راپور کې به واورئ چې یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. د کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت د نوې لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټ یې ترلاسه کړي. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه وکړو. اسدالله الدین د یو شمیر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او غټه کې اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړي او دا سرلیک ور کړی. آیا په قطر کې د سولې معاملې کولای شي بې ځای شوی افغانان خپل مينو تستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپات سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د 2-3 لسیزو جګړو څه باندې 150,000 کسان وژلي او میلیونونه نورې د هیواد دننه او بهر تېښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاتې نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړي چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلوماټ خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځای شو کسانو چې ورستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له عمله کورونه پریخي ټول شتمنۍ له لاسه ورکړي او ځینې یې ان خپل سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپل مینو ته ستانه نشي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغې هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یوه او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته 3 ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ونیزي خبرونه لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړي هغه خرچيږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل دي، یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمی پیسې په ولګه او ډېری پیسې لاس راوړه.
ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت ته انکتنه کړې ده. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هیلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې او کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې ده. کتاب د امپراتور نوی لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت نویو لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټې ترلاسه کړي. اسدالله الدین تفصیل اوروي.
د امپراتور نویلار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. د کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې لمخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي کنه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او لمخې غواړي د ورېښمو پخوانی لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتان هیلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیانښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هیلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لوی پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو ټریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیه د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخ ته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ناګورنا قرهباغ شاوخوا جګړې ادامه لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړې دي. داسې اندېښنه شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکېل شي. احمد شبری تفصیل اوروي.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بې پیلوټه الوتکو، ټانکونو، هیلیکوپترونو او مختلفو توغندیو په دې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر وشتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویرشته چې دا هیواد دې جګړې ته راکاشل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریا او لیبیا څخه ناګورنو قرباغ ته استول شوي دي. په تیرو ورځو کې په دې اړه نتایج شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیه له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلي دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړي کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلي دي چې په ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په لومړي کرښې کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیه او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتې دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمنی هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نشتې په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېږي شي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په مشۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دغه لوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرهباغ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړې کړی دی چې سمدستي د اوربند وشي او خبرې د پیل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه یې نیولې ده. ناګورنو قرهباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د آذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جیلانی سرحدی له هلمند لیکلي د بلال خوګ اذان نه کم نوي کې د قطر نه اعلان د سولې وشي. اوف د سولې اعلان په سوړ اسویلی دغه خاص کړی دی یا د غوښتنه کړی ده. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په ندلی ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې انتن سمکار نه کوي، هیله ده چې مسؤلین پر خبر شي. جمشید له کلات بازار څخه لیکلی په کلات کې امنیت بیخي زیات خراب دی، زموږ هیله ده چې امنیت تجدید پاملرنه دی، امنیت ټینګښت تجدید پاملرنه وشي. قاسم زوخت د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، عبدالله سفر پاکستان ته یو ښه سفر دی او د سولې په مخ کې به کوم خندونه چې وي هغه به لري شي او کوم مشکلات چې موږ د پاکستان په سرحداوي تجارت په برخه کې لرو هغه به د خبرو له لارې حل کړي او راتلونکي کې به موږ اړیکې سره ولرو. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. دا تاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیس په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. د هلمند چارواکي په ناری سراج ولسوالۍ کې تېره ورځ د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د یو موټر بم چاودنی خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دغه بم چاودنی یوه پوسته تخریب کړې، د نورو تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په عربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندې ویشتلې. دغو توغندیو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت مخکنی امیر سبا احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کوم غوښتي وی کولای شي ویلو لیدي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې او په دې برخه کې دوه ونیز خبرونه لرو. مخکې دې چې د جون په شیبو کې ونیز خبرونه ته وار ورسېږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوه بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې لکوره دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونو فرار وکړي، سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې چې څه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې لا درسې لا درکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولی ځینې نجونې او میرمنې له کوره تختي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي، د اسلامي قوانینو او د وزی قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنی په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول شوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري، او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په یوازې د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي، خویندې دي، چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل و توهین و تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه و ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي ورکوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشري چې دی، کوم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونو کې پلرونه نشته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده. سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې، او یا به د هغه اخلاق، او یا به هغه تحصیل نه لري. خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې
خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی د هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل د هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یو غوی ته آگاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغه سه حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګي ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکله څومره پویږي؟
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانه او کلتور یې دلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 20% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي.
خپله کوم وخت په سیل تللی یاست؟
هرات ازما، مزار تازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم کتل مونږ ته خده.
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومه ګټه لري؟
تاسې کوی شئ په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ، تاسې کوی شئ زیارت ته لاړ شئ، تاسې کوی شئ تفریح ته لاړ شئ، تاسې کوی شئ د طبیعت نه وګورئ، تاسې کوی شئ آبدا تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ. دا یو ضرورت د انسانان دی.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې په اکله غږیږو، بیا یې ارزښت روښانوو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لښ پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی، خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو. د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤول کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پېژني، هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو، لرغونو ځایونو، پخوانیو اصیلو شیانو په اکله معلومات ټولوي، ځان ورباندې پوهوي، بیا یې په خپله سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي، د افغان تور د تصدی د ریاست له رئیس احمد فردین زیایي څخه مو پوښتلی دي.
کله انسانان ژوند وکړو، د ژوند ګردشګری ضرورت و. البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی، البته د ګردشګری شناخت محیط دی، د ګردشګری مذهبي دی. کله موږ تاسو زیارت ته ځو، تاسو غواړئ یک چیرته لیدنه وکړئ او تاسو غواړئ سفر وکړئ، البته سفر د سکونت ادب به نه وي او هلته نه غواړئ تاسو اشغال د وظیفه به وکړئ، دا ګردشګری دی. البته دا ګردشګری مخکې ډیره امکانات لږ وو، خلک ډیر په مشکل، بیا هم د ضرورت و که خلک تللی دي، نن خارج افریقا کشف کړی دي، نن بل قاره کشف شوی دي، همداسې ګاډه راغله، بیا سرکونه جوړ شو، بل سهولت راغله، ترانسپورت بحري کشتي خلک زی و راځي، دم یو سهولت دی، همدغسې اوس مدرن شوی دي، په تیارو خلک ګرځي، په مکتاس کوی شو په ډیر لاندې مودې کوی شو، یو ولایت ته بلا شو، یو بل ملک ته بلا شو. موږ 15 کاله په دې برخه تجربه لرو. موږ اوس هم په میدانوایي کې خپل ترانسپورت لرو، خپل غرفه لرو او خپل ځای لرو. تر 2000 شرکتونه ډیر موږ په افغانستان لرو دې برخه کار کې.
افغانستان لمغه پایله د ګرځندویانو لپاره په زړه پورې ټاټوبی وو. د افغانانو میلمه پالنه، ښکلي تاریخي ځایونه، لرغونی چیزونه، غرونه، دښتې، ځنګلونه، هغه څه وو چې بهرني او کورني سیلانیان به یې په ځان راماتول. د ګرځندوی او د ګشت د ارزښت په اکله د ګرځندوی او څېړنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي
هر سیاح چې راځي خپلې پیسې افغانانو ته مصرفوي، فامیلي اقتصاد تقویه کیږي، هغه شیان چې ته په کور کې جوړی هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګاو ډېرې پیسې لاسته راوړه. یعنی ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانه او کلتور یې دلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 20% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي. څوک درو ته ځي، څوک اوبو ته ځي، څوک دوایي لپاره ځي، څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي. دا مختلفه ده. یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې داسې چې افغانستان ته راځي. افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې، 5000 کلن تاریخ لري. تمن خلکو ته یو سوال ده چې داسې رقم هیواد دی چې داسې لویه بودام پکې وه، 5000 کاله تاریخ هم لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی ده او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي. څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو. شیرینې اوبه د دنیا دلته شته، ویني موږ تاسو ډېر زیات ځانګړتیاوې لرو. دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کېږي چې خلک راځي.
په کابل کې باغ بالا، بابر بند، ملی موزیم، آرشیف، گالری، بالاحصار، باغوش، قرغه بند، ده پغمان تاریخی اوشنیسیمه هغه زوی ندی چې د سیلانیانو پام ځانتړی وي. همداسې ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلي وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، نوم یې عجیم یم احمد. د انتیک شیان دي، هسې م کتل م کوم شیان خوښ سي واخلو. دغه یې مناوسه لرم معلومات هلکه یې دمه دغه هغه به ورته واخلم. هغه جامپره کوم دي د 500 روپۍ به یې قیمت کړی. دلته دا هر څه دي، بعضې بعضې ښه ښه شیان دي، انتیک انتیک. سایل م کوه، نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه یې جوړ کړي دي، انوارۍ دي مثلا دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زمان نام چده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم کابل ته چې بعضی شیان تفریح شي. دغه پاکلونه ولیدل، دغه کولی ولیدل، د بعضی شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیان. نور زه ته زما ایرات ته زما مزار ته زما کابل ته جلال آباد ته دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او ته زما خلکو سره لیدنه کومه. رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم او اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغسې ځای ته راځم. کتل موږ ته ښه ده.
نوم مې تورا دارزل قیمت ده. کندوز ته تللی یم، دلته په کابل کې یم. جلال آباد کې زیات وخت مې تیر کړی، کونړ کې مې تیر کړی دی، پاکستان کې وخت تیر کړی دی، هجرت وخت کې. چې تاریخي دغه ډېر ښې ګورم، ډېر مزه راکوي، ډېر خوند راکوي. د دې مخکني شاهانو پاچاهانو د کارکردګي ته دې داسې ګورم چې دا څه کړي دي او څه نه دي کړي. ګشت خو ډېره فایده لري. هر څه نه خبرې چې کور کې ناستې خو بیخي و دی، د هېڅ نه نه خبرېږي، هېڅ نه خبر نه. او گشت رو دیره فایده لری، غیر دیره چه ورزشی حالاتیم خکیگی، نور ده هر سده دنیا ده طول احوال نخبریگی، چه طاقت بلری ده گرزیدوست، گرزیدل دیر خدی.
جواند پا شیبوکی
ده افغانی طولنه ده تیر تاریخ او فرهنگ زری نهین داره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی پنامه بندی اخبار رو باسی و ده بیا نسبتا دوامدار ده چه علامه طرزی پا
دا سندره ستاسو رو سوا وری دلد دیرلس و دری چل بکنم کنم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاوو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه په لاس ګنډل شوي کالي، خامک، چرمدوزي، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوي دسکولونه، محلي خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ځان کې د همغې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا یې له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غاړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره نندارې ته ایښې وې، ورسره غږېدلی یو. ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوو ځایو ګرځي، د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د دغو کسانو راتک یې تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
دا ذهنیت چې لرو کنه مونږ ته یعنی یو جرأت رابخي. مونږ د هغوی یعنی له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو او هغوی با خبر کیږي د مونږ تاریخي شیان دي. مثلا د مونږ یعنی له دغه زیورات مونږ سره هم استفاده کوو. او همداسې
چې راځي له دوو ځایونه کتنه کوي، دا ګرځنده کسان هغودي به دا شیان اخلي.
افغانان خلک دومره وسه ورته نه رسي، خارجیان یعنی اقتصاد لوړ ده نو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
ته خپله بل ځای د تورست پایس تللی؟
نه، د ما نوی کار شروع کړی ده.
تر اوسه چیرې نه یې تللی؟
نه، تر اوسه کابل نه بیرون نه یم وتلی.
هغه کسان چې دلته راځي، دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري، څومره ښه رویه ورسره کوي چې بار بار راسي دا وګوري؟
دا خو په رویه پورې تعلق لري، تر څو چې ته خپل ځان ته مشتریان جذب کړي. خو ځینې کسان لکه رشخند غوندې وښي کنه، دا ځینې کسان چې دا قیمت دي اما اصل شی غواړي، وقت ته ورته قیمت ورته وایي. دا وایي دا خو یعنی دومره اهمیت نه لري، خو بیا د خارجي سیاحین سره هغوی په قدر پیږي.
لګرزنده کسانو نه یال سیاحینو نه څوختنه لري کله چې راځي دغه سي د افغانستان قديمي شيان ګوري غوي څه وکړي باید کوم چار چلن تاسو سره وکړي
دماغ وختنه داد کنه یعنی غوي باید خلکو لزر نه راسي کنه سم کوي یعنی ګوري ایخلي کنه یعنی ضرور نه سي ما منفي فکرونه دي سي ته په فکر کې اوسې هغه باید یعنی وای نه وای د سي یعنی کولای سي سي احترام قائل اوسې ګرابت اجتماعي باید د سره مراد کی او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسي د افغانستان له تاریخي آثار نه به خبر سي همدغه دین او سرابت اجتماعي برقرار کیږي
ډیر ښه دلته په دغه میز باندې راښکاره کی چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداري دي
دا سمه ده دا یو کې مونږ کولای شو د کې مثلا د ډیر قیمتي نه دی خو د کې څه لاجورد میکس کار سوی دا ورکه حقیقت هم ده او دا تیګی دي دا وسایل دا ټول تیګی او قیمت هم چته
جګری مری دي کنه تورې سره کار سوی دا څه ده
مثلا دې قیمت مونږ شپک سونه شروع کوو خو ورسره بیا برته کتم له زور سره مثلا ته 500 روپۍ ورته کته راځو ای خاطر دا ټول دی لاس کار ده
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان او بدل سوی کالی خرڅی اول دار تو وای دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه په خوا کې د کابل کسان هم دي دا کسان چې راځي دلته دغه شیانونه لیدنه کوي آی خلی که یواز گوری
نه وقت آیا خستل یواز واس گوری
ایتاس پا نظر یو چوک چی پی او منطقه کی گردی کنه باید لکوم و شایانو سر جان بلد کی
دی ما نظر داده چی لحر شی سر بچ سر جان بلد کی
یعنی داخل وقت کی گی چی سر سیاری و گردی
او سیاری و گردی خپل پندق کابل کردی ما دا دریم کال دا چی زراوطل ملکورا چی وصل انشالله پا خپل و پخو کم کم دا دلیل
دست گردی هر چرت هر چی گوری پا زون کردی سمر تغییر راوستلی
زون که می دیر تغییرات را غلای دا کولای سم چی هر چی شای د خپل ځان لپاره خپل اولاد لپاره د خپل ملت لپاره
ډیر زیاته مانا نه خدای نورم کامیاب لره
الله امین تاسو سره
درنو دوستانو په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي ژوند په شی بوګي خبرونه پای ته رسو تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
خار کی نظریے خرس سشولی عقیده خر سشولی ل شهیدانو ل شهید دیر قلمون خرچول دیر کتابون خرچول قوم پرستان خرچول هم کام ریڈان بچاؤ دے دو دزمکا.